تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
قدرمن اوریدونکو احترامونه او سلامونه میومنه دا هیلو یو وی خبرونه موضوع هم پختو ادب او ولی مونږ په دې باندې زور راوړو چې بیا بیا دا وایو پختو ولی ضروري ده. مونږ پښتنو ته ولی د دې ژبې په اهمیت باندې خبرونه جوړو او ولی مونږ هغه ماهرین راوړو چې هغه د هغه ژب پوهان دي هغه د پوهان دي هغه د دې ژبې د دې ادب د دې کلتور د دې تاریخ د دې خاورې د جغرافیا د دې سره د تړلي سیاست په سن سره رنگ کې هغه خپل خلکو ته ورسوي خپل احساسات ورسوي. اولی ضروری ده ځکه ضروری ده چې د راتلونکي نسل په ذهن کې د هغې په یاداشت کې په حافظه کې خپل کلتور نه وي خپل ژبه نه وي خپل ادب نه وي خپل شعر نه وي خپل اتلان نه وي د خپلې خاورې اهمیت نه وي د خپلې جغرافیا اهمیت هغې ته نه معلوم هغې خو به د ځانه نه خبرېږي. نو په دې حواله باندې به مونږ نن خبرې کوو خو بیا د دې لپاره خدمتونه د چا چا دي څوک څوک داسې دي چې هغه په خپل سر لګیا وي نه حکومت سرپرستی کوي نه داسې بله صحیح اداره شته په خپل خپل سر پښتانه لګیا دي او په ځان یې دا ګڼلې ده منلې ده چې د دې خاورې خدمت شوی ده دا به ما فرض دي. نن مونږ کوټې ته ځو د پښتنو زما خدا خواهش دی چې په خار خار باندې وګرځو په کلي کلي باندې وګرځو خدای وکړی شوه دغه به موږ به خیر وي چې کله زمونږ ریګولر پروګرامونه شروع شي. ګرانو اردوونکو ستاسو نه هم په بخښنه سره چې تاسو مونږ غوښتل چې مونږ ته هم پکې ټلیفونونه کړی وی تاسو د میلمنو سره کله خبرې کړی وی پوښتنې مو کړی وی خو افسوس دا دی چې مونږ ریکارډینګ کوو او ریکارډینګ کې مونږ نشو کولی ځکه چې دا نیخ په نیغه نه دا په ژوندۍ بڼه دا خپرونه نه نو نشو کولی ستاسو ټلیفونونه پکې والو خو لږې ورځې به کېدلی شي بیا مونږ وکړی شو دفترونو ته لاړ شو نو بیا د سټوډیو نه نیخ په نیغه خپرونې راوړو. نن همدغه موضوع ده پښتو ده ژبه ده ادب دی کلتور دی په دې کې بیا څه څه دي کتابونه دي د پښتو املا ده اکیډمي ده د پښتو څانګه ده په سکولونو کې شته نشته دا به نن مونږ کوټه به د دې هغه واخلو یعنی هغه موضوع خبره د ټول پښتون ده د قام ده هغه په افغانستان کې دی هم دغه یو ژبه ده او که هغه په دې پښتونخوا کې دی هغه هم دغه ژبه ده او که هغه د بلوچستان په نیمایي آبادۍ کې دی دا نو هغه هم پښتون دی مشترکات دي خو تقسیم دي خو په دې بیا هم یو پښتون دانشور د یو پښتون لیکوال ادب پوه تاریخ پوه د هغوی نظرونه ژور وي هغې لګیا دا کوششونه کوي او دغه سره بیا د یو کولو که په جغرافیا نه وي ممکنه په بله بڼه د هغې یو کول د هغوی هڅې روانې دي. نن زمونږ سره هم په دغې حواله باندې چې دا سمه وویل په دې پوها لیکوال هغوی به خپله پېژندلو نوره په خپله هم وکړي د کوټې نه راسره ډاکټر عبدالروف رفیقي صاحب ملګری شوی دی. ډاکټر صاحب تاسو ته ستړي مشي او په خیر راغلی ویم.
ډېره مننه بیروز خان صاحب تاسو او ټولو ګډون کوونکو او اورېدونکو ته سلامونه او مینه.
وعلیکم السلام زموږ له خوا احترامونه او دغه شانتي زموږ سره یو بل لیکوال چې هغه هم د پښتو ادب سره مینا دا هغه کې دا هغه حل ځلې اړې مورا ته خپل د کار په اړه باندې معلومات راکړي اسمت زهیر صاحب چې څه څه کړی دي دا راته هغه وي. اسمت زهیر صاحب تاسو ته ستړي مشي په خیر راغلی ویم.
مننه لالا پور ودان
مننه هر کله راشي هر کله راشي دیو د پښتنو کور دی او خدای دې وکړي چې د هر پښتون پکې خپل برخه وي منګ کولای شو تاسو ځان در ورسو، تاسو هم منګ ته اسنه سو ځان را ورسو چې منګ هم پته ولګي همدغه سي یو بل نسره خبريږي. او زمون سره اوس خو د دیوا یو منل پیژندلې غږ هغه په خپل یو استاد د انګریزي چې بخښي انګریزي چې یو استاد خو په خپل خاورا په خپل جواب په دې هر څه مین او دې یاد تحقیق کوونکې ډاکټر گلزار جلال سرزی صاحب. ډاکټر صاحب تاسو ستاسو ستوري مشه په خیر راغلی وې.
ډیر مننه باروس خان تاسو ته او زمنګ د کوټه ملمنو ته ډیر د زړه خلاصه په خیر علی او خوشحالي وي چې غوی را سره مرګري شو او ان شاء الله چې دا سلسله به دغه سي جاری او هم ډیر کارونه تقریبا پاغه خبره طریقو هو یو ځل بیا ټول ته په خیر علی
مننه زموږ خو مننه نیک پنی را ډاکټر روف سره ورزم. ډاکټر روف عبد الروف رفیقی صاحب تاسو ته مایک حواله دی سس کوي سس مکړي سس کول پکار دی
دا خو دا ستاپشتنه تومره پراخه دا بیروز خان صاحب څه کوي په څه لګیا او څه کول په کار دي. دا خو دریاب په کوزه کې بندول دي خو بهر کیف په لنډو به زدا وایم چې بس لګیا یو څه خپل وسه پوری کوشش کوو چې پښتو ژبه په نړیواله کچه د نو چیرنیزو اصولو مطابق په چیرنه باندې دا سی اصولو چې د معاصرو ژبو او د سیالو ژبو په کتار کې نه یوازې د درېدلو جوګه سي بلکې د هغه سره داسې دیني مساجر او مواد په پښتو کې موږ ولیکو چې هغه په نړیواله ژبه وژباړل سي نو هغه په نړیواله کچه باندې فکری مقابله کې برخه واخلي. نو په دغه لړ کې تقریبا زما شخصي هم ځانته کار دی. ډاکټر رفیقی چړنیز مرکز د خپل مطبوعات او خپل نشریات لري او داغه علاوه زما خپل څه دروسه پوری په نظم نثر کې او په چیرنه کې په تحقیق کې کار ستا په اردو پښتو فارسی او انګریزي کې می تقریبا 15-16 کتابونه چاپ شوي دي. نو هغه البته ټول په پښتو او پښتنو متعلق دي که ژباړې دي که په عربي ژبه کې دي که لیکنې دي که تحقیق دي خو ټول د پښتو پښتنو او له دې خاوري اړوند مطالب می را یو ځای کړی دي په هغه اخته یو.
او په کومو حالاتو کې لګیا ځکه چې دغلته خو د ژبې په اړه باندې هم تاسو یو ډیر ښکارا دغه د حکومتي سطح باندې په هغه کچه باندې او په کومو حالاتو کې مو دا دومره د زیار مو مشکل دی.
بیروز خان صاحب په دې کې شک نسته چې اقبال په یو شیر کې وایي چې مذهب زندادلان خوابی پریشانی نیست از همین خاک جهان دیگر ساختن است. موږ بل دغه خاوري نوې جهان جوړو. یا مثلا لکه لوی خوشحال چې په خپل یو شیر کې وایي چې که اسمان دی د زمری په خلو کې ورکا د زمری په خلو کې مپرېږ د همت. نو هغه همت په کار دی ولوله په کار دی یو لیونتوب یو جنون د خپل مور مورنۍ ژبې مورنۍ خاوري سره چې کوم یو مینه ده فطري. نو حب الوطن من الایمان دا خود ایمان برخه ده. نو په هغه جذبي تحت بیا سړی په نه امکاناتو کې هم امکانات ځان ته برابري او بیا پروردګار سره وعدام کړي دي چې والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبولنا. که تاسو فکر وکړئ مولانا عبدالقادر چې کله پښتو اکیډمي په پېښور کې تاسیس کړه نو هغه په یو لیکنه کې لیکلي دي وایي زه په هغه محدودو امکاناتو کې چې په پېښور یونیورسيټي کې یو دفتر راکړي عبدالرحمن شباب کله راکو او یو میزو چې دراغه در پښه موږ خښته لاندې کړې و. نو په دغه محدودو امکاناتو کې وایي چې اول ورځ کې نستم نو بیا چې د پښتو اکیډمي کوټي د پښتو اکیډمي پېښور کم مونوګرام ډیزاین کړی دی په اول ورځ په هغه کې د قران شریف دغه آیت ور کړی دی چې څوک زما په لار کې جهاد کوي په هغه باندې زبندې دروازې خلاصوم. نو دغه جهاد چې دی اخلاص غواړي هر کار بیا خدای تعالی خپل هغه ته مساعد او حالات برابرۍ
فیوریبل کوي په ډیر محدود لکه تاسو چې اشاره وکړه په ډیر محدود امکاناتو کې کله کله د سړي ډیر غټ غټ خوبونه و تعبیر ته ورسیږي نو همدغه جذبه ده چې دلته مختلفو ادارو لخوا د اکیډمیانو لخوا د زموږ شیان چاپ شوي دي بلکې زما خو یو شپږ شیان له کابله چاپ شوي دي او یو څه ترجمې مې هلته شوي دي له پېښوره چاپ شوي دي الحمدلله دلې په کوټه کې چاپ شوي دي د لاهور د مختلفو ادارو لخوا چاپ شوي دي نو دا هغه چې جذبه وي بیا هغه کار په خپله رڼا یو فطرت لري رڼا تر هر چا خپل ځان په خپله باسي هغه څرک بیا رسیږي نو هغه خلک کار ته ګوري د کار معیار ته ګوري او هغه چې وتلی بیا هغه ته په خپله لیکوال ته لاسرسی کوي زه په خپله د انسان د تدبیر ساز کایل یم د تقدیر ساز دی دی تقدیرونه په خپله جوړی نو کسړی د تقدیر د جوړېدو په لټه کې سينو بیا امکانات ګرځي دغه په فیور کې راځي او د انسان توان د حالات سره ډیر بالاتر دی هغه خپل ګټیان په خپل توان کې راوستلای شي
تاسو د مولانا عبدالقادر صاحب ذکر وکړو په کوم حالاتو کې هغه یو بل داوا به وایو چې هغه کړو او هغه دا ویل چې ګندې د انسانيت شروع چې شوی دا د هندوکش نه او د دې برخه نه شوی دا او هغه دلیل تاسو به په یو کتاب کې دا هغه په لیک کې وکټلی لوستري وي چې هغه ویل دي دلیل دا دی چې ککله دا دنیا ټوله اوبه وا او بیا ورورو د اوبو کچه سطح کمیدا د دې معنی دا چې کوم ځای په دنیا کې اوچت دی دنګ دی هغه ډم بیره ښکار شو ژوند الته شروع شو بهرال دلغي اوس فرق سی بو ابي الله رفي سی بو دغه شانتي نور دا چې څوک په تحقیق هم کوي لیکونه په کوي هغه هم دغه قیل دي چې وګورو نو یعنی پښتانه د ټولونه زور نسل دي دغه خو د تحقیق کوونکو کار دي هغه به په لګیاي خو چې تاسو مولانا عبدالقادر صاحب ذکر وکړو دا هغه چیز ګروشي او دا هغه ستاینه ونشي دا به هم
بیخی به زیاده تیوی دا خود موږ مشاهیر دی دغه قافله هغه په دې لار به ولې د زکه د هغه په نقش باندې موږ اوس قدم اخلو او روان یو کلامه عبدالحی حبیبی او ک د نور زموږ مورخین و ک مولانا عبدالقادر په هغه محدود امکاناتو کې دا سیو کار وکړي چې نن دا وخت پښتو اکیډمي پېښور هم په عالمي سطح سترګور اوړي او د پښتو ژبې ادب او د فعالیت لپاره یو مهم مرکز دی نو په هغه محدود امکاناتو کې دا سړي د دې اکیډمۍ بنیادونه په اخلاص باندې ایښی و چې بنیاد په اخلاص او ان شاء الله رحمان بابا وایي چې دا مزل په یو ګام دی د اخلاص کلمې کې و اسمان ته خاطر ګران دي نو دا مزل په یو ګام دی د اخلاص دغه هغه مزل دی خو د تاسو چې کوم خبره وکړه بیروز خان صاحب ډیر خوشاله شوم چې مولانا عبدالقادر علمیت دغه پوها تدبر او تحقیق او چیرنه ته چې موږ ګورو نو په دې کې شک نسته چې په موږ د مولانا عبدالقادر په حق غاړي باندې دي موږ باید د افکار په نور ژبو کې ژباړلې وای چې نړیوالو ته هم رسیدلې وای د پښتنو د نسبی ریښې د اغی د جغرافیه د حوزې د مشاهیرو په باب چې د مولانا عبدالقادر کوم نظریات دي دا کوي باړل سي د نور خلکو د لپاره به یو شمن منبع ثابت سي د هغه په تایید یو خبر خدا شي دا چې د نوې چړېدیز علوم اوس په ډېر ساينټیفیک انداز په مخ روان دي یعنی دا د عقیدت مندي تر ساحه وزي حقیقت بینی تر رسیږي نو د هغه په دلیل کې یو کلیم زموږ دا هم دی چې دغه د ټیکسلا چې کوم په هنتونو په هغه زمانه کې د ټیکسیکالا په نوم نو دا اوسمغه د بودستانو چې کوم یو عبادتګاه دالته او هغه د یونیورسيټي چې دا په یو حواله راوخه ځینې مورخین په دې عقیده دي چې دا باقاعده لومړنی یونیورسيټي ده په دنیا باندې چې هغه په لرغونی یالان کې کته وګوري د مصر او د قدیم د لرغونی یونان او د فارس د مدنیت او د تعجبونو د روما دا چې کوم پړاوونه راڅرسوي دي په هغه باندې تحقیقونه روان دي خو په سنسي بنیاد باندې دغه شیانو د ثابتې دولو د لپاره اوس زیات ډیر فیوریبل امکانات دي او می دي ان شاء الله چې دا خبري به ورسته رابل نور زیاتې دروشانتیا خوا ته رسیږي.
سمره چې تاسو دغه خوشبيني خای دغه سي ډیر ادب پوهان جګ پوهان تاریخ پوهان هغه هم دغه وچ پښتو داسې جبه ده چې دا د ورکو امکان نه لري خو دا غنی کول پکار دي. څنګه چې تاسو وختي په سر کې دغه ذکر وکړو چې ژباړي او شي هغه سيزونه پښتو ژبه ته راوړل شي چې هغه د تحقیق وي هغه د نوې دور وي اوس ته کمپیوټر د ور دي پښتو خو کمپیوټر ته تللی دا ګوګل ته تللی دا خو خبره هم دغه ده چې اوس د دې په ژباړه پسې د دې په املا پسې او په دې پسې نور کار څومره کول پکار دي په دې باندې موږ تاسو نظر اخلو په دې باندې تاسو نظر اخلو ډاکټر صاحب او نور مېلمانو نو هم چې ولې پښتنو بچو ته پښتو خودل پکار دي ولې داسې د پاره یو خدا به موږ پښتنه کوو او بل بیا دا چې د افغانستان په اړه باندې دا ده هندوکش ذکر وشو نو دنیا هم څوک چې په جغرافیه کې وي هغه افغانستان ته فلور اف د ورلد وي یعنی د دنیا چت ورته وي بام ورته وي د دنیا بام او دغه د پښتنو د تاریخ د جغرافیه د نسل دغه یو ځانګړتیا شته په دنیا کې نه پوهېږم چې په دنیا کې په نورو قومونو دومره لیکل شوی وي یا په نورو قومونو دومره ناورینونه راغلي وي لکه څنګه چې په پښتنو او افغانانو راغلي دي لا پیروان دي نن هم یوشتمه پیړۍ ده یوشتمه صدۍ ده خو د پښتون کور په امن نه دی پښتون بې کوره دی کډواله دی افغان کډواله دی بې سرنوشته دی د دې په علت باندې به هم خبرې کوو که وګورو نو د پښتانه افغانان په دریو جغرافیایي برخو کې تقسیم دي د دې لپاره هم څه کول پکار دي امکان لري نه لري پکار ده نه ده پکار او بیا په پېښور پوهنتون کې او په کوټه پوهنتون کې په اکیډمۍ کې په کوټه کې او په اکیډمۍ کې په پېښور کې او دغسې په کابل کې د دې دیو پر سره د تړون په اړه باندې هم پښتنې لرم دغه به پښتنې کوم زموږ سره دا دوه مېلمانه نور هم دي عصمت زهیر صاحب دی هغه هم لیکونه کوي کار کوي د هغې په نظر به اخلو ډاکټر ګلزار جلالي سبزي صاحب دی ډاکټر صاحب وبخی عبدالروف رفیقي صاحب یو ذکر وکړو چې د عقیدت په ځای اوس د حقیقت او د دې په اړه باندې ډاکټر ګلزار جلالي سبزي صاحب د ایڈورد سعید ذکر اکثر کوي چې او یو حقیقت ته یو عقیدت ته عقیدت په خپل ځای دی خو حقیقتونه خلکو ته ورسول پکار دي حقیقتونه به تراخوي په چا به ښه لګي په چا به ښه نه لګي خو حقیقت حقیقت وي ګرانو مېلمنو راسره اوسېږئ ګرانو اوریدونکو تاسو هم چلته ځئ نو مونږ یو وړه شانده ما اخلو د دمې وروسته راځو د خپلو مېلمنو سره په دې موضوع نور بحث لرو راسره اوسه
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري زموږ سره ملګری اوسئ
قدمونو اوریدونکو د وړې شاندې ورستو اوس راغو او په دغه موضوع د خپل ملګري سره نوري خبرې وکړو ډاکټر صاحب رفیقي صاحب ته خبر اعظم خو اوس په لګ ورشو عصمت ظهیر صاحب ته چې هغه ستکړی دي سکوي سکول پکار دي هم دغه پښتنه غیته اندم اقدم عصمت ظهیر صاحب تاسو خپل پوره پیژندل
مننه لالا تروسه پوری خو یو لاس کتابونه مې چاپ کړی دی د دې سمخ کې مې په درو اتیا او څلور اتیا او پنځه اتیا کې دا څلته معلومه ده ورته څه په لوشم په شنه یو مجله چلوله چې د زیابلک په رژیم کې نو تلوسه پلوشاوت و نستنی پلوشاوه نو داغه بعد بیا افغانستان ته تاسو یو څه ویانګو ادبیاتو سیاسياتو نو داغه بعد چراله مونږ نیو کې مې بیا اوسنه مجله د فکر نو ادبی فورم پښین دخوا چلوله نو پاره کې د فکر نو ادبی فورم دخوا موږ غوښی احساس کړی وو چې مشته داسې نوی کار کول پکار دی، نوې خبر کول پکار ده، د پښتو ادب پیش منظر بدلول پکار دی، ځکه پس منظر خو موږ لرو د پښتو ادب د پیش منظر چې دی هغه بدلول پکار دی، د هغه دپاره نوې خبر، نوی تخلیق، نوی تحقیق. نو تیپریانو ادبی فورم د پروفیسر راز محمد راز څلور پنځه ناولونه او د هغه کائناتي اما جنسیت فلسفه د کاسمک سیکسولیزم په پښتو او د هغه نثري نظمونه وشنه ګاډز دغه سی یو څه کارونه مې وکړو. خپله مې بیا د فنلند تاریخ لیکلی دی، ځکه تاریخ ما سبجکټ نه دی خو زما خوښ دی. دغه بعد مې ادب هغه بعد مې ادب سیاست خو هم دغه کې کار وکړ، هغه چاپ شویم دی. بیا مې یو ناول د دې پښتنو کې زیول د نونس د 2018 چې خصوصا دا یو غورځنګ را پیدا شو، پی ټی ایم د پښتانه ځوانان ډېر متحرک کړل، پښتو کتاب او پښتو لوستونکو سره وتړئ. ځکه دلته پخوا داسې وو چې یو لیکوال به 500 کافي کتابونه چاپ کړو، سل به وړیا په توپکې چاته ورکه 400 به پراته وو، څه یقین وکړه چې ځینې د پکوړو مکوړو پرتکانو به بیا خرڅېدل. یعنی پښتو لوستونکی نه وو، پښتو لیکوال وو. پښتو لیکوال په کومه غربت کې، په کومه پردری کې، په کومه تندستي کې کتاب چاپوي، بیا هغه مفت چاته ډالۍ کول او هغه مفت کتاب هسې هم څوک نه وایي. خو د دې غورځنګ د راتګ سره پښتو کتاب او پښتو لوستونکو سره وتړل ډېر سره متحرک پښتو.
دې کې یو پوښتنه ذهن ته مې راغله، او هغه دا چې اکثر خلک په سوشل میډیا باندې شعرونه ورکوي، خلک وایي دا چې څومره بیداری ده، د ملنګ بابا خواري ده، په دې کې د باچا خان او د خان شهید رول تاسو د دې نوی کول د غورځنګ ذکر وکړو، د پښتو ذکر مو وکړو. دې له خو دغه مشرانو ډېر عمر، ډېر ستړي تیرې کړې، ډېر سیوت ورکړي، د هغې په کې سخواري ویني.
نو هلته د مولانا عبدالکریم صاحب خبره ته ډاکټر خان نو دا لار خو نیالګی خو سمسوره درخته وکړه، نن خو د هغه ونې لاندې، د هغه ونې د سوري لاندې هغه روان دی. ما د ګراوند ریلیټي خبره په واړه وکړله. دغه دی نو یو ناول مې ولیکلو، او دا جبران خلیل جبران ما ډېر خوښ دی. ما پارسي لږ زده ده، او لږ مې دا اردو زده ده. د لبنان ویاړ په نامه باندې مې د خلیل جبران دغه د ژباړې کړې دي. یو څه داسې نورې دا د ازبیتو دا د ایران و، د فلسطین د محمود درویش و، د یوسف الخیال و، د دې دوه توکان و، د دې یو څه ژباړې ماړې مې کړې دي، هغه سره چاپ دي. نو زه دا وایم چې ژبه تاسو وختي مو وویله چې رښتیا هم پښتو اوس هغه معیار ته رسېدلې ده چې د نړۍ د ژبو سره سیالي کولی شي. په هره موضوع باندې کتاب را روان دی، پر هره موضوع باندې څېړنه را روانه ده، خو دا هر څه لیکوال ذاتي تور کوي. د رفیقي ناصري رفیقي ډېر کار کړی دی، رفیقي ځینې کتابونه چاپول غوښتو، بیا خلکو عدالتو هم عدالتو لرم بوتي ډېره تنګ را تنګم کوي. خو کار دلته موږ په انفرادي سطح کوو، په انفرادي سطح باندې یعنی په غربت کې کوو، په ډېره درفدري کې کوو. دغسې ادارې به حتمن یې که لکه تا چې اشارې ورته وکړلې، اکاډمۍ مکاډمۍ و داسې، خو هلته برته د عقیدت خبره ده. هلته خلک عقیدت کوي، هلته خلک تعصب کوي، فلانا کوي، هغه کوي، ځکه دا ګرانتسټ ادارې دي. باید یو ویلفیر فنډز ولري د دې لیکوالو فلانا او هغه دا کارونه چې اوسي نور خو لیکوال هغه دي لګیا دي څو ژبه چې ده. نو که ته وایې چې د باچا خان و د خان شهید دغه ثمر دی و موږ ته، نو دا ژبه خو چې ژوندۍ ساتلې ده په مستمره سیمه کې، دا خو شاعر ساتلې ده، دا خو لیکوال ژوندۍ ساتلې ده. سیاستمدار خو د اویا کلونو بعد خو
پښتون قانوني تحریک او پښتون لیکوال په جلا سمتونو کې ولاړو. اگر هم شعر خو پاتې نه شو لکه باچا خان چې ډرامې جوړې لیکل کېده د پښتون پتله په زوندریم ساکي و ولي محمد توپان ولو چوک ولو چوک ولو ارباب سکندر خلیل و دغه ډیر خلک ولو نن خو هغه خلک د مر سره نسته په پېښور کې کوي که په باچا خان سنتر کې دا کارونه کېږي نو کوه چې غاړي ته خو نو نه کېږي کوه چې والا نه باید چې څوک دا د سرکار و د دربار و د وزارت و د دې دې شانو سره نږدې خلک دي باید چې دا ژبه را رسمي کړي زما پر څنګ بلوس دی د وښ په نامه باندې ټیوی لري زه ټیوی لرم نه لرم او خیبر ته جګ جګ ورځم خیبر ما باندې ګرځره د بل کلتور وو ټیک جن دو اپ لستونی او پلانا پلانا دا د پښتون کلتور نه دی نو باید چې دغه شان وو شي نو دا د پښتو د مختګ یو زمانه تم شي
دا یو پښتنه به بل تاسو ته د راز محمد راز سر ذکر وکړو هغه ته تاسو مشرورون دي ارواخات نو دا هغه لیکونه کاغه د شعر په جبل کې په نظر دا خدایي هغه سنس خډیر جوړ وی دی فلسفیکل وی هغه خو فلسفیانه وی دا هغه بیا تشریحول آسان کار وک ګران
سر دی خو ډیر ګران کار پر دې باندې کې ادارې کار وو چې اوس پر رضامت باندې چې زه وګورم وګورم یو سمې ودین ارمان پیږي هغه انصاف سره کوي هغه کار ور باندې کوي رضامت خو څلوېښت کاله د کوچو اکاډمۍ ته ورکو اکاډمۍ د رضامت یو اثر خپور کړی دی یو د فیض محمد شهزاد یو کتاب مرتب کړی دی هغه د رضامت مقالې دي ما ورکړې دي ته باور وکړه په یو پیج باندې یو کم پنځوس غلطې دي دوی خو راز محمد د خلکو پټول غواړي دوی خو که راز محمد نن تشریسی پر راز محمد پروفیسر راز باندې کار وشي د د پر افکار باندې کار وشي به نو ډیر قانونه بندیږي
په دې خبرې کې په دغه خپل وطنانو خبرې کوم ډاکټر صاحب هم را سره د ډیر وخت نه خاموش لري ډاکټر ګلزار جلال سرزی صاحب اوس هغه تاسو خبرې واورید او د تړون څومره ضرورت ته د نور کار څومره ضرورت ته د کم کار ضرورت ته او دا څنګه ممکن دی چې کوټه په خبر سره وترل شي کوټه په خبر کوټه او کابل سره وترل شي دا خو یو خواهش دی ورمان دی کنه دا امکان لري دا کنه نه دا سبا دا خو دا کیږي دا شونی دا ډاکټر ګلزار جلال سلسی صاحب
ډیر مننه باروس خان او دواړو میلمنو ډیر ګټورې خبرې وکړلې او زمونږ مقصد هم دا ما چې تاسو ته دا یو ځل دا خواست کړو چې یاره د کوټې په حق لا یا داغه د لیکوالو د شاعرانو دا غوی چې کومې هڅې دي دا غوی کوم کوششونه دي نو مونږ خو د یو بل نه ډیر نه خبر یو خو ما وی چې یاره کم از کم د ډیوې په جبا یا د ډیوې په ذریعہ باندې دغه سي دا کوششونه را مخ کی شي نو رفیقی صاحب ډاکټر رفیقی صاحب سره خو ما ملاقات شو په باړه غلې کې په یو کانفرنس کې او ډېر خوک سړې دي او دا بل مرګره منګه ظهیر سي هم ورې ده دا غوي جوور سوچ او دا غوي چې کوم احساسات دي هغه په خپل وی دي کله کوټه خبرو کو نو باروس خان تاسو ته ویا دي چې په ټیک دا کومه غلطه تلې نیوز په خپل ځان یادوم خو دا کوټه د پښتو حالو زلو سره د منګ تعلق ځکه لګ مضبوط دی چې کتا سیادین په فرنٹ ریپورت کې منګ سره سلطان محمد صابر سے خپل او بخیاغه او سلطان محمد صابر سے منګ دا اور چیر د دغه دغه د چکم پښتو اکیډمي جوړه شوې ده نو په دغه بنیادونو کې دا کوششونه هم شامل وو بیا ما خو په ذاتی توګه رابطه کړو ډاکټر جاوید اقبال صاحب سره ما وی چې هغه موږ سره مرګري خو د بده مرغه هغه طبیعت ټیک نه دی نو هغه بیا مال د نور میلمنو او د رفیق صاحب نمبر خو ما سره رفیق صاحب ډاکټر صاحب خو د دې بل میلم بیا نمبر هغه رولېګو نو موږ د دې پروګرام په ذریعہ باندې لاس په دوايو چې دا غوي صحت خدای پاک روغ نصیب کی او چې کم بیا دا غوي حل زلی دی ادبینو چې هغه له دوام ورکی پاتې شولا د کوټې د پېښور او د کابل د دې یو زنجیر یا یو تړون نو منګ په انګریزي کې وایي چې لینګویج از ا بائنډینګ فورس. نو کومنګ د دې پاکستان تاریخ ته ګورو نو د دې دوه بائنډینګ فورس وو، یو ریلیجن او یو لینګویج. هغه لینګویج چې نو هغه خو اردو، خو هغه اردو کې دومره مضبوطیا نه وای چې هغه دا ټول خلک راغون کړي، او دغه یو بدقسمتي وای چې بیا په نور له سوا او یا یو او یا کې هم دغه جبه چې ونه دغه هم یو فیکٹر او پاغي کې د مشرق پاکستان د جدا کېدو یا د بنگلاديش په جوړېدو کې. نو دا خو د تاریخ حصہ ده، او دا تاریخ نو کوټه کې پښتو ده او که په هور کې ده. کوټه کې هم ډېر کار کیږي، زه چې څونه خبرې ګم نو اوی چې کوم سیمینارونه کوي، کوم کانفرنسز کوي، کوم لیکوال کېل تدي کاغه د عبدالکریم بریالی چې کوم ز پیژنم زبر دا غوی نمونه واخلم، او چې کوم نه پیژنم ناغوی ته هم غټ احترام. نو او دغه سي رفیقی صاحب دی، دغه سي ډاکټر جاوید اقبال صاحب دی، زمنګه د پیښور د پښتو اکیډمۍ چې موجوده کم چیرمن دی یا مشر دی پروفیسر ډاکټر نصر الله جان صاحب، دا هم زما خیال دی چې هغه مخ کل ته خدمت کړی دی په کوټه کې په اکیډمۍ کې یا په سانګه کې پښتو سانګه کې. نو او دلته هم کار کیږي. نو بل دا دی چې زمنګه ظهیر صاحب وي د ترجمو، نو د ترجمو هم ډېر غټ اهمیت دی. بیا چې کوم زمنګه د مشران دي، دا غوي چې کومه فلسفه ده هغه هم په خپل ځای باندې ده. بیا هغه د شاعر او د لیکوال خبره وکړل، نو دا بالکل خبره ده ډېره جوړه ده او ډېره مضبوطه ده چې په پښتو کې ډېر شکر دي چې موږ سره رحمان بابا او خوشحال شته دي. او دغه دا غوي کو نور هر څه فکر او نظریه خو د پښتو جبا لکه که شعر ویلی شي نو هغه هم په جبه کې ویلی شي، که نثر لیکي خلک نو هغه هم په جبه کې لیکلی شي. نو چې جبه مضبوطه وي نو هغه بیا هغه اظهار چی او هغه چې کوم احساسات وي نو هغه مخې ته راشي. یو ډېره اهمه بله خبره ده چې کوم نن سبا هغه کیږي، په خوا به مونږه دا نظریه وه او ډاکټر رفیقی صاحب به دې باندې خبرې ترې موکي چې موږ به پخوا کله هم یو ټاپک یا یو کتاب کته، نو داغه په لیکوال باندې موږ ډېر زیات خبرې کولې یا هغه لیکوال به موږ هایلایټ کوو. اوس چې دی نو اوس نوې یو نظریه ده یا نوې چې کوم د تنقید یو پیمانه ده، نو په هغې کې دا دي چې موږ د لیکوال په کار باندې او په هغې کې مقصد څه دی، په هغې کې فلسفه څه ده، په هغې کې مطلب څه دی، پاغې کې دا د جبې د پاره څه دي، د ادب د پاره څه دي، د سوسایټي د پاره څه دي، او بیا زمونږه چې کوم هغه دي کلچر یا روایت یا ثقافت دي پاغې کې څه دي. نو دا ټول خبرې چې دي زمونږه دلته کې لیکوال دي، په خبر کې کابل کې دي او په کوټه کې دي او په کراچۍ کې هم کار کوي یا په بار ملکونو کې هم، او دا ډیو چې دا هم دا غي او ثبوت ته چیرې دا د پښتو ژبې د پاره یا د پښتو لیکوالانو د پاره کوم کار کوي. نو زه خو یم چې ان شاء الله څنګه چې ظهیر صاحب وی چې او رفیق صاحب دا وی چې یاره نن سبا چې د نو جبه ژوندې شولا، کاغذ تحریکونو په شکل کې دا کاغذ مشرانو، کاغذ قلمکارو، کاغذ لیکوالو، خو جبه ژوندې ده او په خو په جبه ویلو باندې خلک شرمېدل. اوس ډیر شکر دی چې په خپل روایت باندې او دغه هم د کلونیلیزم د کلونیل سټڈی او د پوسټ کلونیل سټڈی دا یو فائدہ شولا چې اوس نه سو په صدر باندې شرمېږي، نه په خپل جبه ویلو باندې شرمېږي، او نه په خپل روایت باندې شرمېږي.
ډاکټر سیم ته ور شو یو لنډه غونډه پوښتنه وکړي. ډاکټر عبدالرؤف رفیقی صاحب یادوم چې تاسو دا د مېلمنو خبرې واورېدې، هغه کې به تاسو خپل نقطې او پوینټس نوٹ کړی وي. خو په دې پاکستان کې یو نریټیو چې ورته وایي، یو بیانیه ده، هغه دار چې نه 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 دا قومونه مومونه نشته، بس پاکستانی یو قوم دی، همدغه یو ژبه ده، اردو ژبه ده، اردو د څومره خلکو ژبه ده، زما په کلي کې به څومره خلک پوه شي. خو دې قومي ژبه ګرځولې ده د پاکستان حکمرانان، او دغه شان چې څنګه ډاکټر ګلزار جلال صاحب وي هم دغه ژبه وه چې بنګال لاړو بنگلادیش شو، او هغه دا وه چې کچه اکثریت خبره وه، په هغه وخت نو اکثریت بنگالیانو د بنگال خلک وو او ژبه بیا قومی جبا بنگالی پکار ہوا نہ چی نو پرسنٹ خلقو چی اگر ہندوستان نہ راغلیو او دا غی جبا حالانکہ د محمد علی جناح جبا اردو لا نوا زکه چی اپ خپل اردو ډیر کم پویلو دا شانتی خو دا یو نفسیاتی غور کول کی کاغه د کورس د نصاب د لارې دی کاغه د میډیا د لارې دی کاغه د سرکاري بیانې د لارې دی چې دا د جبې تقسیم نه دی پکار او بس اردو قومي ژبه ده خو کوم کتل شي عدالت انګریزي ژبه ده دفتر انګریزي ژبه ده هر یو کار په انګریزي کې دی د حکمرانانو تقریرونه مهم چې دی هغه ټول په انګریزي کې دي نو بیا ولې د اردو د پاره خپل ژبه څوک پرېږدي ډاکټر صاحب
بله زه ډیر جوړ او ډیر مهم پښتنه ده او د وخت تقاضا سره ډیر هم اهنګ پښتنه ده رښتیا خبر خدا ده چې موږ د نړۍ په یو داسې منطقه کې شتون لرو چې هغه د بیلابیلو سیاسي څپو د طوفان د څپو په نرغه کې ده دا وخت نو موږ هغه ستراتیژیک موقعیت دی چې د هرې خوا موږ څپېړخوره پاتې شوي یو د ژبې چې دي ژبې خو د قدرت نشانیانې دي او د فطرت حسن په رنګارنګي کې دي په ګلدسته کې چې څومره رنګونه وي هغه خو هغومره ښایسته وي یک رنګي خو د خدای خاصه ده اردو خو د اردو سره خو دومره د اردو سره په خپل ظلم شوی دی یعنی سپریم کورټ اف پاکستان چې د اردو د سرکاري کولو یا بلکې په دفترو کې د رائے جوړولو کوم نوټیفیکیشن ایستلې دی هغه هم په انګریزي کې ایستلې دی او وبل خبره دا ده چې دغه جی بي چې دی په د منطقه کې ویل کیږي زما په خبره د حبيبي صاحب یو مقاله و د ژبو مور نو په دا منطقه کې هغه ته د یو مخصوص جغرافیې سره تړلی نسی د پښتو ریښه د دغه موجوده جغرافیایي حالاتو څخه ډېره پراخه ده او په پښتو کې د ماشاءالله ګلزار جلال صاحب او ګران عصمت زهیر صاحب نکاتو ته اشاره وکړه په دې کې شک نشته چې د پښتو دومره د پښتو د غني ونی دومره بڼه سایه ده او بلې خواته دومره غني لري رشي دي په تازي بلې تاز په کلتوري هاز چې دا غومبر دا غوبل چې راځي دا تاسو ته اشاره ورته وکړه چې په د منطقه کې لتیرو جوړ لسی زورای سي مسلسل دا لري روان دي نو د دغه دغه ستډیو نه خالی کده بچار پیرسوی وای او دغه کلتوري او ژبنی رښتوی جوړی نه وای شاید هغه دومره په پیاوړتیا د دې مقابله نه وای کړی لکه پښتو او پښتانه چې دا وخت د دهاله سینای ورته سپر کړی دا کار کوي زموږ یوې خواته ژبنی او کلتوري رښې دومره جوړی دي چ هغه تیرینی غواړي لیکن بدبختانه چې موږ د سواد کچه لکه څنګه چې پکار و همره پیاوړې نه ده تللې او د دې بیلابیل علتونه هغه ځان ته بحث دي
ډاکټر صاحب
کوم عناصر
بس ډاکټر صاحب پدې خبرې کوو موږ پدې سنفونو خبرې کوو ځکه چې یو غنټه د لیک سات ته او تاسو سره د علم یو خزانه ده خدا په نشو کولی په یو وخت پروانه کې په یو وخت کې په یو ناست کې ټول په دې باندې وکړي خیر وخت په وخت ان شاء الله ناست کې خو دلته یو وړه غونډې د مخلوق ځان اوریدونکو تاسو سره تزمو او علمي بحث روان دی د پوهانو نه د خپل ژبې په اړه د خپل ځان په اړه د خپل تاریخ په اړه د خپل جغرافیا په اړه د خپل ادب په اړه د خپل روحیې په اړه باندې واوري دوی دومره ژوره کتنه ولې کړې ده کومو حالاتو دوی دې ته اورسول چې دی په دې ژبه پسې شي په ژبه کې هغه سره وړي چې هغه ناشنا وي هغه د خلکو د روحي سره آشنا وي خو خلک تی ناشنا وي په دې خبرې کوو را سره اوسې وړه شاندما
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزا رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com کزمونگا خبرونو کې برخه اغستل غواړی نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03.
قدر من اوردن کو د وړي شاندې مرستو اوس راځو بیا خپل ملمنو ته ورځو. ډاکټر عبدالروف رفیقی صاحب جوړه خبره وکړه دا وی سره په دې اړه نورې خبرې کو. اسمت زید صاحب دې دا پروګرام دا رستنې برخه ده کوشش وکړو چې څومره لږ وخت ډېر خبرې وکړو. یو به زه ډاکټر عبدالروف رفیقی صاحب ته بیا ورشم او هغه دا د پښتو ژبه کې خو دا نور چې کوم ناورین دی دا خو روان دی پښتانه به هم کنن نن سبا سبا نن بل ورځ خو په دې به هرڅوک به پوه شي. دا سیاست ته باچا خان به ویل د دې روس او د امریکې په افغانستان کې جنگ چې دی دا د دوو طاقتونو جنگ دی او مري پکې څوک منګ او تاسو پښتانه افغانان خو افغانان پښتانه نه پوهېږم دوی د جنگ پورس پیدا دي که دوی جنگ له پیدا دي او که حالات یې جنگي جغرافیه یې جنگي سیاست یې جنگي پیسې یې جنگي په دې باندې به هم وخت په وخت کدې شپه دی ناس ته کوم کو ډاکټر رفیقی صاحب
بله
دوه ځانګړتیا مې اسیدنت په دې ادب کې راځي تاسو کوم په ډیر حوالو کار کړی دی په کوټه کې کدا وایي چې را کاکړې یو ځانګړتیا ده ټپا خو د ټولو پښتنو یو ده کنه هغه په افغانستان کې دی هغه په کوټه کې دی او په خبر کې دی زه خپل هم په دې باندې هغه خبر افغانانو خبره خجالت وباسم چې زه دا درې واړه بیل بیل خو دا د دې جغرافیا حقیقت دی نو دا چې بیا که بدلیږي او بیا سره کیږي ځکه په سرحد د دغه نومو اوس ورته پښتونخوا خیبر پښتونخوا خو هغه د مشرانو چې کوم داغي غوښتنه وه که پاکستان کې یو یونټ خو د پښتونخوا په نوم دي شي پښتونستان په نوم دي شي افغانیه په نوم دي شي دا غوښتنې وي دا دي او هغه خو به خو په دې ادب کې بیا د ځانګړتیاو دا دوه ما ذکر وکړو ټپه خو دا خو په دا پښتونخوا چې اوس د خیبر پښتونخوا په نوم یادیږي زه خو ذاتي طور پښتونخوا یوه ګڼم ځکه چې پښتونخوا کې کله دا تقسیم نه و دا پکې دا پښتونخوا دا پکې هغه پښتونخوا دا پکې دا پښتونخوا پښتونخوا خو احمد شاه بابا چې ویلې ده هم یوه پښتونخوا ویلې ده او که باچا خان ویلې ده او که نورو مشرانو ویلې ده هم یوه پښتونخوا ویلې ده بلکې د خان شهید تحریک خو نوم د ګوند چې دی هم په پښتونخوا په نوم دی دغه په خپل ځای د اوس پښتون ژغورنې غورځنګ اغه هم څنګه چې اسمت زیر سبزی کرو کو چې دا غي سره د پښتو او دا غي سره پښتون ولی او دا غي سره د پښتو خاورې سیاست خو یو چاربیته چې دا زنده پويګم زه په خپل دمر ادب په نه يم چاربیته لکه چې د پښتون فادرې برخي یو ځانګړتیا وي لکه څنګه چې کار کړی
بله بله یقینا په دې کې شک نشته دا ديني سیمې په جغرافیایي تشکیل کې هغه ځانته ځانګړتیاوي لري شک نشته چې چاربیته له پښتونخوا څخه د ستاپه مورویجای اصطلاح د خیبر پښتونخوا د دې څخه چې کوم پښتانه په هغه زمانه کې شاه جهان آباد او روهل کاند او دې ته چکلې دي نو دغه د هغه زمانه کې د هند جغرافیایي تشکیل د اوسنۍ رنگ نو بیجاپور په جیل کې بند او څو څو خو اشرف دغه اشرف خان یری چې د بیجاپور په جیل کې بند یا د خوشحال درنګپور په جیل یعنی هغه وخت دغه ټول هند چې په لګاډو نو دغه د چاربیت صنف دغه د خیبر پښتونخوا چې کوم خلک للی و هغه کې متعارفه کړی وو او حتی په اردو کې ځینی په خوانی یو متونو کې د چاربیتی اثر یا موږ وینو چې د پښتنو الته وړي دي دا مشخص توب لکه غاړي چې د جنوبي پښتونخوا امتیاز دی چغیان د جنوبي پښتونخوا امتیاز دی دغه تر چاربیت یا د مرد کسرونه چې دی د مروتو کسرونه د ګنداپورو کسرونه دا بیا د خیبر پښتونخوا امتیاز دی زلش خشا استا غلمړنی پښتني ته د پښتو جیبي پاواله یو درد تاسو سره شریکوم د کتون دا وريدونکو سره هغه په دې مناسبت چې اوس زموږ په تیاری کې د غشو غرزیدو غرزولو زمانہ نه ده
اوس د وشتیا او د روشانتیا زمانه ده. په دلیل به خبرې، په جواز به خبرې، په حواله به خبرې، بیا خلک منی په لاپو په تور تیارو کې غشي خلک ډیر غوږ نه پرنيسي. نو اوس ضرورت د دې خبرې وو چې دا در اوسه پورې چې پښتو ژبه کې څومره کار شوی دی د دې جاج باید واخیستل شي. د دې یو داسې من حیث ملت ملت افغانا یا د پښتنو بین الپښتني د دې پښتو ژبي هر ارخیز ساينټیفیک جاج اخیستل ضروری وو چې فرض که کچیر سبا یونسکو یا یونایټیډ نیشن د ژبو کیټګرایزیشن کوي نو پښتو ژبه پر کم کیده. مثلا موږ په سیمه ییزه توګه ډیرې تذکرې درلودې، په سیمه ییزه کچه موږ ډیر پتو کمیزه کچه موږ ډیر شیان درلوده، لیکن داسې مجموعی چې ټول پښتو ژبې یو نمایندګي وکړي. ما کوشش وکړ یو دیارلس کاله کې مې یو کتاب وکړي ویاړلی په نوم، هغه کې مې د پښتو ژبې د قلم نګارانو څه 22,000 کسان معرفي کړه. هغه کې 1500 ښځې دي او 350 غیر پښتانه دي چې هغو پښتو ژبې ته کار کړی دي، هندي، انګلیسي، جرمن، برتانوي، چاینیز وغیره. نو ویا و نړیوالو ته مې دا کوشش باور ورکړی دی چې د فارسی، عربي او انګریزي په مقابله کې د پښتنو د علمي رجالو هغه د علمي ادبي ټول او پسول ښکارونه ودی ته اوسي چې په دلیل باندې، یعنی یونایټیډ نیشن باندې چې یو خبره مني هغه خو به یو جسټیفاید کیس ته وروړي. نو داغه په معیار باندې ما دغه په لستو کې چاپ شو الحمدلله. اوس مې بیا یو دویم کار دا وکړي چې دا زه کتونکو اوریدونکو ته صرف په دې وایم چې تاسو کوشش وکړئ چې په ساینسي بنیادونو باندې پښتو ژبې ته داسې کارونه وکړي چې هغه د پښتو د احیا او بقا دپاره بنیادي یو رول ولوبوي. نو د پښتو ژبې د علمي بډاینې اندازه او جایزه اخستلو دپاره مې دریاب په کوزه کې یو کتاب دی چې پښتو اکاډمي کوټه دا وخت دغه په چاپ لګیا ده او ښه ډېر کار د چاپ اخري مرحلې دي. نه ټوک دی د 15,000 صفحې سبالا دي، تقریبا 25,000 پښتو چاپي او خطي آثار په مکمله مدلله حواله باندې په د دنیا د یونیورسيټیانو چې کوم فیکلټیز دي سبجیکټ وایز په هغه سبجیکټونو کې مې سره بيشلې دي څه پاوکم 1500 موضوعاتو باندې مې دا کلاسیفیکیشن د علومو کړی دي. او بیا مې پښتو متون، پښتو نظم نثر دا مې په هغه کې وډلې دي او نړیوالو ته مې د دې باور کوشش ورکړې دي چې پښتو د قاتلانو د ترورستانو ژبه نه ده، نه پښتو د کرایې د قاتلانو ژبه ده، نه پښتو د جنایتکارانو ژبه ده. پښتو علمي ورته لري، په پښتو کې دومره زیات گنجائش دي چې د ټولو کلونو دغه عمل ارتقائی عمل چې اوس موجوده شکل ولاړ دی. نو موږ په جدید علومو کې، په قدیمو کې دغه لرو، په جدیدو کې دغه لرو، په ساينټیفیک علومو کې دغه شیان لرو، په غیر ساينسي، په فلسفه، په طب، په تاریخ، په منطق، په تحقیق، په ادب، یعنی په تخلیق او تحقیق کې چې موږ څومره شیان لرو، د دې ټول شیان مې داسې په ساينټیفیک انداز سره وډلې دي چې دا د عربي او د فارسي او د انګریزي په مقابله کې د پښتو علمي قد او قامت په نړیواله کچه معرفي سي. نو کوشش باید دا دغه یو بل اردو کتاب مې یو اتنیم سو صفحې یو لس کاله د مخه چاپ شوی و چې دویم ټوک را روان دي، شکرستاني رو په نوم، په هغه کې د پښتنو پر فارسي شاعري باندې، یعنی ما په هغه دی بچه کې دا خبره کړې ده لس کاله د مخه چې ورور پښتانه ترستان نه دي، د بل په ژبه کې پښتنو په هغه څلور سو څو کسان دي چې مثلا پښتانه دي او فارسي ژبه ته کار کړی دي، په فارسي کې متون لري.
په دې باندې خو سره سره نو په جرج سره په دې خو بساو سره خیر ځانګړي مونږ چې څنګه خبره کړو ځانګړي مرکه او پکو خیر وي او هغه به تاسو بیا راته وخرا کوي چې هغه ټوله
ان شاء الله
ونه ټوله ناس چې راسي او فقط تاسو سره وګورئ تاسو ډیر زیات کار کړی دي په نن خبرونه کې به دا هغه ټول احاطه هم نشي. نو خوشحالی کوم وختم را سره کم دي چې لګ لګه ته مور شو اسمت زهیر صاحب ته دی را سره دی خاموش دي اسمت زهیر صاحب تاسو دري
مې
ووري دي او کبي او دا چې 15 منټه چې خپل خبره هم تاسو راغونډه کوي په اوشا کې. نو
او بیا دا چې د دې پښتو په املا باندې خبرې پکار دي املا چې څومره بدليږي ابل ورزم سره په یو خبرونه کې ملمو هغه وی چې هغه پښتو چې لیکل کېده او زمونږ زنانو په کور کې د قران د ویلو نه د هغه ذکر کول او اس املا بدل شو او د املا په اړه باندې او ابل ورزم یو خبرونه کې راته ملمو ویل چې د قران نه چې کوم زمونږ پښتنو خزو د قران جو بس د کوله په هغه کې املا کې چې بلیکل کې د پښتو کې هغه کولای شو اوس نشي ویلی املا ګران شو
او جی وخت په وخت باندې د پښتو املا کو ډیر ګران شو له نو متفقه املا روم نه دغه د بارګړی خبرې کیږي په هغه باندې په دې ایګانو باندې ډیر دروسه پوری سره باندې را باندې تیر ورځ کې یو پروګرام د عوامي نشن پارټي سوای جنرال سکریټری مابت کاکا زه مخاطب کوم ولې یار تاسو ته نور نه په کار چې د دوستر ګوې او ګولې او وشته یې د جنرا ووزي زه وایم چې نه پښتو چې څومره املا اسانه کیږي دومره پښتانه وسره بلدیږي نو رپیکی د سواد د کچ خبره وکړه رښتیا هم چې زموږ د سواد کچخو یو کمده او دویم موږ د یو داسې استعمالي نصاب سره مخامخ یو چې زموږ بچیانو استثال کیږي نن هم د پښتو غټ لیکوالو شاعران تاسو هم پیژنئ چې هغه خپله دا اقرار کوي چې زما بچی چې دی په کور کې آس نه پیژني او ګوړه پیژني نو چې درڅو پورې پښتو خپل نصاب نه کې پیدا یا دا اوسنی نصاب چې پر پښتنو باندې دغه سوی دی تپول سوی دی چې دغه ذهنیت بدل نشي د پښتو املا ته فکر وکړه چې کلم په کابل کې پر متفقه املا باندې خلک سره یو درې سوی دی د کوچو د پېښور ژغ پورته سوی دی چې دا یې داسې کاغه را داسې که په پېښور کې دا خبره سوی ده بیا وایي چې نه دا یې نه منم هغه یې منم نه د کلندر صاحب د منم نه د څوک وایي نه چې لیکدو د خان شهید د لیکدو خبره نن سبا بیا را مخکې سوی ده نو زه وایم چې د ګرمي د دومره تضادات دا دارنګه خبره ده بیروز خان لالا پښتانه پر اسلام سر ورکوي خو په اسلام پوهېږي نه د املا خبره ډېره سره کشیي ودختیي خو موږ ته متفقه املا راکوي نه چې موږ لیکوال پرې وه یم باندې سره غون نه یو نو زما ریډر چې دی خو د کنفیوژن ښکاري خو به په دې کې چې زه د پلانای څنګه ولیکم د پلانای څنګه ولیکم نظم که یو متفقه ده اگر برته سرکشینی بارا گلی بانگی دیر وقت تیر سوی دی دیر کسی دیر سوی دی بیا دلتا داگه ده نصاب مسئله ده مشخول نصاب نلرو پا دی که منو ده یو متفقه املا تا دایسی پا اسان رسیدل پکر نکوم چه دایسی ده خو بیا ملنگویجیس چی دی ده جپوان چی دی بیا من پشتو ده گوگل جبه ده پشتو ده کمپیوتر جبه ده نو پشتو انکل د اسټریاب د ټایم لیکي په دبل ورځ ما په پښتو ژبه کې پروت ک دا نیلسن منډیلا شی لیکي د ازادۍ ورځ ما زړه ما په ژبه کې پروت ما ژبه تراخه د خو سرپ د زده وایم چې دا یو شوري کوشش کېدلې شي یو استعماری اربه کېدلې شي پر املا باندې هیڅ بند نشته موږ املا متفقه املا د پېښور سړی د کوچ په املا پوهېږي د کوچ سړی د کندهار په هغې پوهېږي د کندهار هغې د کابل په هغې باندې پوهېږي دا نه دغه ده پښتو اوس ګوګل ژبه ده پښتو یو معیار ته رارسېدلې ده بین الاقوامي انټرنېشنل لټریچر په کې ژباړل شوي دي املا ده متفقه املا ده به چې ګر سره په پوهېږي دغه املا چې بل څه څنګه تاسو
وویل عصمت زهیر صاحب سادله جان بر صاحب زه اکثر ذکر کوم هغه هم دا وجه دائم لکه نور مه بدلوي مه بل هغه د نوستالیک او دغه ذکر کوي او وای چې نه بس دا ټیک ته ځکه چې کله عربی ته واوړی دا املا د پښتو نو بس هم په عربی په هغه چې کوم هغه دي منلي املا بس په هغه کې لیکل پکار دي پدې کې بیا د خپل له جو د سټی کې واغ شان ټی کې غړوندې او ته کول او د پاسه په ټول دا د دې زکه دا جبه ګرانوي او هغه بیا وایي چې کله محمود غزنوي د پښتو املا بدل کړ بلکې هغه وته ټی کې وایي چې مسلمان یې کړ نو وایسو شو چې د دې نه وړاندې په پښتو جبه چې دا په دیوناګري وا په بل الله په بل وا کوم جبه کې چې هم وا زکه چې په پښتو لا اوس هغه روان دي تحقیق روان دي چې پښتو په کومه ژبه کې وایي دی او تاسو غږ راځي خو دغه شانتي اوبون چې کله چې املا بدل شو نو د دین وړاندې چې په پښتو ژبه کې څومره کار شو هغه لاړو پر شو ځکه مسلمان په پښتون ته خوشاله چې مسلمان دی او کافر دی بس خپل ژبه او مسلمان او خپل املا او مسلمان او کافر کړه پاتې شو د دین وړاندې چې کله د محمود غزنوی دور شروع کیږي د دین وروستو د پښتو یا د لیکو د پسند شکل کې وجود پاتې شو وخت لګ دی اخر کبه ډاکټر ګلزار جلال سمزي سره تور شو چې ډاکټر صاحب تاسو نن هغه نه یعنی دا به یو ټکا وینځه په امریکا ته کېږي چې تاسو د رضان سره سره ناشته نه مننه کوم چې دا مونږه را جوړه
ګور خبره ده د باروس خان چې ما تاسو ته مخکې ویلو چې مونږه د 100 کال مخکې د بي بي سي په دفتر کې ناشته او قاسم مندو خیل هغه وخت کې لا په لندن بي بي سي کې او ما ته وی چې د پښتو 57 د پښتو فیوچر څه دی ما وته چې تراشه دلته چاپخانه وګوره چې کوم ځای کې کتابونه چاپ کیږي نو تاسو پته ولګي چې د دې فیوچر څه دی نو هغه بیا پاره باندې خوشاله شو چې کوم ځای کې کتابونه چاپ کیږي کتابونه لیکوال موجود دي پاغه کې بیا نن سبا د خوشاله خبر ادا ده چې ریسرچ کیږي تحقیق کیږي څېړنه کیږي دغه څېړنکار چې مخه تراشي او زماغه خبره تاسو وختي تایید هم کړله او تکرار هم کړله چې یو د عقیدت جبه ده یو د حقیقت جبه ده او ډاکټر رفیقی صاحب او زمونږ ظهیر صاحب نن دا خبرو کړله چې د پښتو د پاره داوی نه بلکې دلایل اوس پکار دی اغه دلایل کی دی اغه بیا سیلنکار مخه ترولی نن چې مونږ کوم خبره تر وره دی زه ډیر زیات خوشاله شم ما خبره نور کم کړي نو خبو خو چې میلمنو خبره وکړلې او بیا چې په کوټه او په بلوچستان کې د پښتو د پاره د جبه د پاره د ادب د پاره کم کارونه کیږي واقع چې غډیر د اطمینان خبره ده راته زیات
مننه کوم زه د ډاکټر عبدروف رفیقی صاحب ډیر زیات مننه کوم زه د عصمت ظهیر صاحب کزمو سره په لاین وی چې اکثر د نقطې
شو
او نو بټ ډیر تاسو د ټول ډیر مننه کوم او پور وړ يم چې کخیر وی په راتلونکي کې نور ناس کې کو او زکا د دغه جبې چې موږ ته مور جبه وایو په منګه حق ته او کوشش وکړو زمنګ دیوا د پښتنو د پاره د دې پښتو جبې لپاره ډیر مننه کوم د ډاکټر عبدالروف
رفیقی
صاحب عصمت ظهیر صاحب
ډاکټر ډیر مننه
او دغه
شانتن لاله
ډیر مننه
د مننه لاله مختلف شه
او تاسو هم په مخخه ګرانو دن کو
ډیر مننه
په مخخه کور مې زما همکار نه څار د نجات غواړو خدای پامان
په دې بحث کې چې تاسو کوم خبرې وره دي دا د ملمنو خپل نظر وو دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو